سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو آزادې رادیو اوري مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې درې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کیبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرستې کوي، خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 12 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کرکټ نړیوال سازمان پیوره نوی راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشه یي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل، خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امین ګاندا په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبري کوي او هلته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به له نږدې کښېني او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پېښور کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوځ ته په اشاره وویل چې زه وایم ما پرېږدئ چې افغانستان ته پلاوی ولیږم، افغانستان زموږ همسایه دی، موږ یوه ژبه لرو او اوږده پوله لرو، پرېږدئ چې هغوی ته وم پاکستان کې څرمن دي څنګه چې د وینا زما بهیږي، خو هغوی پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپل وینا کې د پاکستان پر پوځ د نوم اخیستو پرته سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه هم ژبه تړلی شي. که په غلطیم خپلې اصلاح ته تیار یم، خو نه چاپلوس یم او نه د چا چمچه یم. علي امین زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلیدلی، دوه قانونه او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلیدلی، موږ ته به په دې راپور کېده. اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانزي بمبار کړی چې له جګړې بې ځای شي فلسطینانو پناه پکې اخیستې وه. اسوشیټډ پریس خبرې ایجنس د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د حماس وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د کنټرول پر مرکز نښه کړې. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوانزي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکوونکي وژل شوي دي. دوی ویلي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د وژل شوي کارکوونکو تر ټولو لوی شمېر دی. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. دغه فیډریشن د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبې تر درې ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننې خبرونه ډیره برخه د نور باسي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واورې ناروې ته به مخه کړو. ټاکل شوی چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزیات د اکرم الاکرم په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل ایکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بی اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللی او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته د اچاري پای ته رسیږي. پندې حال کې پنارووي کې میش یو شمیر افغان کډوال وای د افغانستان د سفارت تړل کېدل با دوی د اسنادو د اخیستلو او نور برخو کې له سخت سوندو سره مخ کړي. پنارووي کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي رادیو ته وویل،
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بیلابیلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هیوادو ته ځي، ترڅو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زیږیدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هیوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیا راولي.
د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصری ازادي راډیو ته وویل،
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي، فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړو چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بی اعتبار کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندل او ویل چې د طالبانو د غوښتنه د بشري حقوقو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په سیاسي ربولسوالي کې او بهر میشت افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت مور او ماشوم دویج بستریز روختون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روختون کې ټول ولکه $1,000 لګښ شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغه ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغه ودونه کې دی چې د روغتي خدماتو د کمښت له کبله په کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړ ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان لخوا د 1,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو 22 بسترې زیږنتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیايي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل،
سم دلاسه اوس خو د مور او ماشوم دی، دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار دی تر څنګ ورو ورو دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ څنګه ورکه زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي،
اجازه ولسوالۍ کې